تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې خبرونه کې مو هم زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. د خبرونې په اردو کې د پښتونخوا، افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به د خبرونې په دویم نیمایي کې اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم واورئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی، او ناټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي. اوس بشپړ خبرونه. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. سراج الحق وویل د درغلیو مخنیوي لپاره نوی بل وړاندې کوي.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه دغه شان په نور ملکونو کې هم وو، هغه ملکونه اوس کرپشن نه بالکل پاک شو، نو موږ د هغه ټولو ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټولو تجاویزو باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی، هغه به موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې باوجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي، رکشې والا نشي، رېړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکه یا غبن یا غلاو کې، نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لویو ګوندونو د پاناما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کړې. د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیګ نون ډلې مرکزي حکومت وایي دوی د دې لپاره خپله کړنلاره جوړه کړې ده، خو د اپوزیشن ګوندونه یې نه مني. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بېکورسو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 45مې غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بېکورسو قبایلي خلکو د ستنولو د لړۍ جاج اخیستل شوی. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنجشنبې په ماښام په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار وویل د سپریم کورټ په ګډون دي لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکه کړي خپل رول ولوبوي.
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیوا یوسل پنجش پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی، یہاں د صحت او سلامتیا پا اڑا دا ہوئی دا کورنئی اندیخنی دی ختمی کرے شی، او کم کسان چی دا نوی ورزو پر ایمان ورکر دے شوی دا ہوئی دا روختیا او سلامتیا یقینی کول لپارا دا ہوئی طبی معاینہ دی وکڑے شی، او پنجلس ورزے پستے پا عدالت کی رپورٹ وړاندې کرے شی.
دا له هغه وروسته ده چې د متحده قومي مومنټ غړي افتاب احمد په کراچي کې د پاکستان د رینجر ځواک په ولکه کې مړ سو. د نوموړي په طبي رپورټ کې ویل شوي چې پر هغه ډیر زیات تشدد سوی و. رینجر ځواک د دې پېښې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه یې د امریکا لخوا ورکول کېږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرفه دي او په شوا د رایزر باندې هم مجهز دي. په دې کال کې دولس ایم ډی 520 چې په راکټو مو مسلح دي، په جون، جولای او اګست کې څلور باره راځي.
په عین حال کې د امریکا لوی درستیز جوزف دنفورد فارن پالیسي خبرونې ته ویلي چې دوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پام لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویاند ظفر هاشمی رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همدارز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی. دا تر اوسه نه دی ویل شوی چې ډګر جنرال عبدالله خان او معصوم ستانکزی به کله د اعتماد رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل شي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د امنیت په اړه خبرداری ورکړی. د لاغ وروسته ده چې په دې وروستیو کې له دې ښاره د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیو د تښتول کېدو هڅې شوې دي. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. ناتو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي کوم چې به د دوی په وینا شایي طالبان قوي کړي. د ناتو یو ویاند بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولینډ په وینا القاعده شایي طالبانو ته د وړتیا لپاره چلونه او داسې نور څه وشي. د القاعده مشر ایمن الزواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړی و. چارلز کلیولینډ زیاته کړې چې له هغه راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو زیاتوالی لیدلی دی. نوموړي اټکل کړی چې په افغانستان کې دا وخت له سلو تر درې سوو پورې د القاعده غړي شتون لري. او په شام کې اپوزیشن پلوه فعالان وایي چې د هیواد په شمال کې د کډوالو پر یو کیمپ هوایي برید 28 کسان وژلی دی. د دوی په وینا دا برید د ترکی پولی ته نږدې سوی دی. په لندن کې میشت د بشري حقونو ډله وایي چې دا برید پرون سوی دی. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازیګر تر شپږ بجو خبريږي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي په کار ده چې د ټولو ګوندونو احتساب وسی.
په پاکستان کې رکشې والا نشي، رېړې والا نشي، خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران تر ولسي ستونزو زیات پام د خپل منځ شخصي اختلافاتو ته کوي.
جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغې پکې دلچسپي نه لري.
د خبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې اپیکس کمیټي ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل سوو خلکو د ستنولو لړۍ به تیزوي. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي ټاکل سوې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي.
دا الوتکې بمونه او راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرفه دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي دي چې په کار ده د وزیر اعظم نواز شریف نه بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو احتساب وسی. نوموړي ویلي د احتساب د عمل باید له 2014 کال پیل سي او پر شا ولاړ سي. د ده په وینا په کار ده چې که په حکومت کې پاتې سوي او که اپوزیشن کې د ټولو احتساب وسی. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري غونډې ته تر وینا وروسته له مشال راډیو سره کړې دي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
په پېښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زموږ ډیماند دا ده چې دا د 2016 نه شروع شي. اول د مسلم لیگ احتساب، بیا د پیپل پارټي احتساب او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول احتساب احتساب د چانو مم پکې شامل ده کا په اپوزیشن کې او کا په حکومت کې رټول احتساب پکار ده
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن ترڅنګ په پاکستان کې د یو پیاوړي احتساب ادارې ضرورت ده
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه دغه شان په نور ملکونو کې امو په ملکونو او کرپشن نه بالکل پاک شو نو موږ د ټول ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو نو دغه ټول تجاویز باندې مبنی یو بل موږ تیار کړی دی هغه موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو خو په دې موجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي رکشې والا نشي رړې والا نشي خو چې غټ سړی په دې کې کومه دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلې
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر خورشید شاه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته یو خط استولی دی او خورشید شاه ویلي دي چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تېره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د پاکستان د اپوزیشن زیاتره لوی ګوندونه د پاناما اسنادو تر خپرېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب کولو لپاره یو بل ته لاس ورکړی دی خو بل پلو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د خلکو ستونزو ته دومره پام نه کوي لکه د خپل منځ شخصي اختلافاتو ته په دې اړه رپورټ لولنډې د مې وروسته اورو په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف پیپلز ګوند متحده قومي مومنټ او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي
د موږ کوم سیاسي کلتور چې د پاره سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات د موږ په سیاسي شخصیتو کې ننوتی دي چې هغه اکثر کې د مسلو ته یا واقعیتو ته خپل شخصي نظر سره خپل شخصي رقابتونو سره خپل شخصي خوښي نفخې سره ګوري د اجتماعي ګټو په باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا کوم صورتحال را مخامخ کیږي
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دی
کراچی غړي غټ خار دی او 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي ریل دوه نشټ ریل د کچا باندې دی دلته غلاګانې دلته باندې دی په دې سو نا خبره کې نه چاته یو جوائنټ پلان جوړي ما په دې باندې چاته مظاهره کوي او کله چې دا کم نون شوز دي کم چې دا موږ شو د خو له خلکو کم شوز دی غذر او بسنه ده چې په نیمه لیک شو چې نور څه مستی کنه په هغه باندې ټول بیا راوځو ورته مظاهره کوو
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپل لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي د دې د جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د حقوقو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي تور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو ترسيږي
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندہ یا دی پاتې شوی طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستی پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کېږي نو دا په داسې مسلو اړول کېږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لویه فایده رسوي. دویمه فایده چې کوم خلکو ته رسوي، هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان له ځای لټول غواړي، نو هغه ته فایده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکېچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه سو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 250 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې دوی د قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شو خلکو د بیرته ستنولو لړۍ تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې کړې دي. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ګډون یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د اپیکس کمیټې په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتي ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګرۍ د لمن زوړلو او د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوي خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. دې لړ کې د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه تیره ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پولیسو مشر ناصر خان دورانی، آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود، د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې په دې 15 غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امنیتي صورتحال او قبایلي سیمو نه په عریضي توګه د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دی وسیله په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دی او ټول قام د خپلو امنیتي ادارو تر شا ولاړ دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوس په ولاړ شو کورمی ته. په کورمی کې د مسوزو زهمشت پاړه سمکنی او علي شیرزو ته د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي خلک ستنو لړۍ د اپریل له 6 نیټې څخه پیل شوې ده. دغه سلسله به د مې تر 9 نیټې پورې روانه وي. خو هلته ستنه شوي خلک وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزی ورسره غږېدلی دی.
په کورما کې د جنگونو له کبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لومړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب تر څنګ بنیادي سهولتونه ورکړي. متاثرینو په خبره خپلو کورونو ته د واپسي وروسته دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د علي شیرزو مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاحظ ذریعه نشتا
ډېر الکان داسې وو دمو بچي وو خپل ساغه څوک په دریام کې څوک په څلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر ښه روانو په دې علاقو کې پچاوس واپس لاړو نو د هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبرې باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لوډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیایي سهولتونه د نش برابر دي.
اوس چې وپسې وشو نو امدادي کیمپ نه دی لګېدلی، امدادي ایمرجنسي اسپتال نه دی لګېدلی، بالکل د هغه دپاره د هیڅ قسمه حکومت انتظامات نه دي کړي اسپتال دپاره، سیرا هغه دپاره څه ډاکټر نیم وي یا کیمپ
چندارې. گلدار مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دوی ته صفا اوبه نه ملاویږي ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیلې ړنګې شوي دي.
مخکې موږ د اوبې کوم اسباب و هغه اسباب اوس موږ سره نشته، موږ ډېر په تکلیف کې د اوبې پړ نه مو براوړل یا چینې وې، چینې اوس غورځېدلې دي، خرابې شوې دي، کویوان کوم اوس بند شوي دي، ډک شوي دي د کچرې نه، ورمنې کورونه غورځېدلې دي. نه هغه حکومت چې موږ دې کې امداد ونه کړي موږ ډېر تکلیف.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لوډیو ته وایي اف ټی ایم ای له نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر زر به د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سهولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
د سلسلې سره یو این آی ټی هومینیټری کوارډینیټر په خپل راغلی او اف ټی ایم ای پروتوکول کوم حکم دی او سره دا راي وکړه ان شاء الله ویدن مانث روزینه مخکې مخکې مطلب مسلې خو اټ ټایم نه سل کیږي کنه خروجینه مخکې مخکې
واضح دی چې اورکزو سره په پوله په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ تر څنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای شئ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند اورکل سوي ټول کسان دي عدالت ته وړاندې کړل سي او د هغوی د صحت او ژوند په اړه دي د هغوی کورنۍ ته حال ورکړل سي. دا لږ وروسته ده چې د یاد ګوند یو غړی آفتاب احمد د رینجر ځواک په ولکه کې تر سخت ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د جمعې په شپه ناوخته په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار ویل چې هغوی د فوج د سرلخکر منندوی دي چې د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید دغه ټول بېدرکه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان او حامیو کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو. 155 بېدرکه کسان دی پیدا کړی شي، د هغوی د صحت او سلامتیا په اړه د هغوی د کورنۍ اندېښنې ختمې کړی شي او کوم کسان چې د نوي ورځو پر ایمان ورکړل شوی د هغوی د روغتیا او سلامتیا یقیني کول لپاره د هغوی طبي معاینه دي وکړي شي او 15 ورځې پس ته په عدالت کې رپورت وړاندې کړي شي
او عدالت مې انکی هر 15 دن مې رپورت پېښ کی جاي.
ډاکټر فاروق ستار د عدالتونو نه هم غوښتنه وکړه چې د هغوی د بيدرکا یا بے عدالتي کاروایي وجلې شو کسانو اړخته دي پام راوګرځي چې داسې دغه کسانو کورنۍ او ته انصاف ورکړي شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر
دی وای موږ د سپریم کورٹ او ہائی کورٹ مشر ججانو ته هم دا خواست کو چې هغوی په سیاسي کارکنانو د بند دوران د تشدد په خپل نوټس واخلي، په زور اخستې شوی بیانونه دي هم ناقانونه وګرځول شي او د ایم کی ایم د بے درک کسانو کورنۍ ته انصاف ورکول لپاره دي خپل مثبت کردار تر سره کړي.
کارکنان کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځمبه پورز د متحده قومي مومنټ د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ وروسته رپورت یعنی د پوسټ مارټم رپورت کې د خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی او لک تر لګه 60% بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی و. د مجسټریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د غتیبي رپورټ کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون اووه ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې او د ګسیخپې یو نوکې هم په نیم ویستلې شوي حالت کې و. په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې آفتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبې په سهار جنا روغتون ته راوړل شوی و او سهار شل منټه د پاسه په اته بجې سا ورکړه. خو په رپورټ کې د مرګ وجه نه ده ښودلې شوې او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیایي تجزیې وروسته به د مرګ وجه ښودلې کیږي. بل اړخ ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمېر سیاسي مشرانو هم د آفتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وژنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ایم کی ایم د مشر فاروق ستار مرستې آفتاب احمد د مې په لومبۍ نیټه رینجرز نیولی و او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړی و. خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړی و چېرته چې لږه شېبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یوه کمیټي جوړه کړې شوې او د پاکستاني فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دې پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان وای ټاکل شوی دی چې دا ځواک به په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي. جنرال عبدالوهاب وردک مشال ریډیو ته وویل چې دا الوتکې په جدید او اسانتیاو سنبال دي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ لري.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي رادیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک نه ویشت الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي دې مسئلې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې دوه MD-520 چې په راکټو مسلح دي په جون میاشت کې شروع کیږي. په جون، جولای او اګست کې په هغه میاشت کې څلور بار راځي. بار علاوه د هغو د موږ چوګکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کیږي چې اوس شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلي نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه وي. د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله. خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادي رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
د پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا وسنه عملاً استفاده کیږي د پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلی دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وجست وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوې د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. سراج الحق د سرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا وروسته مشال راډیو ته وویل وویل د درغلیو مخنیوي لپاره قومي اسمبلۍ ته نوی بیل وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې له قبایلي سیمو د بې کوره سوو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د پیکس کمیټې د 45مې غونډې پر مهال کړې دي. په دې غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بې کوره سوو خلکو د ستنېدو د لړۍ جاج اخیستل شوی. د متحده قومي مومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل سوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل سي. د پنجشنبې په ماښام په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونه سیاسي کارکوونکو ته د انصاف په ورکړ کې خپل رول ولوبوي. د لغور صدا چې د متحده قومي مومنټ غړي افتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان رینجر ځواک په ولکه کې مړ سو. د هغه د طبي رپورټ ویلي چې سخت تشدد پرې سوی و. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي یاد ځواک په روان کال کې خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي چې لویه برخه به یې له امریکا لخوا ورکول کېږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ د کړي پرمختګ په اړه بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا الوتکې په جدیدو اسانتیاو سنبال دی. او ناټو وایي چې په افغانستان کې القاعده له وسلوال طالبانو سره نږدې همکاري کوي کوم چې شای طالبان کوي کړي. د ناټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ د پنجشنبې په ورځ وویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر سي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو له لنډیز وروسته اسلام آباد ته ځو او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر ورته کتنه کړې ده.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس فیصدنه کم د زنانه اوټونه واچول شي. دغه جن که یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي نو د هغه پر ضد به سخته کاروایی کیږي. ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مودې راهیسې هڅې روانې دي، خو دا ستونزې تیرو سو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو نه لری وساتلی شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ په ډاګه کیږي. دریا خیر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار ده چې زنانو ته نه یوازې ووټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعه په سیاست کې مخې ته راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانامالیکس د پلټنو لپاره د عدالتي انفارمیشن لڑکی ډیر زیات شور روان دی چې لکبلې یره پیدا شوی دی چې ممکن دا د نورو اهمو مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي او دا ځکه که وکتل شي په هندوستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوي کمیشنونو کار هم شروع کړی او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینې خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معامله هواره شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي چې له کبله یې نیغ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسي. اداریا خري کلي کې باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعه رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری اژانس په یو لیکنه کې راغلی چې د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه عمل کې د جماعت اسلامي ګوند د مشر هغه اخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې د هغه د مرګ د سزا خلاف ورکړی. بلخوا نیو یارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د پسرلي څخه داسې اندازه لګوي خلک چې روان کال به څنګه تیریږي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د رویټرز خبری اجنسی په دې رپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړی چې د متی او رحمان نظامی وکیلانو ورته د هغه د مرګ د سزا خلاف کړی وو. نوموړی په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1991 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. داسې ښکاري چې د دې نه پس به د ده د مرګ سزا عملي کیږي. رویټرز لیکي درې اویا کلن متی او رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهرې کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا رپورت وړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په بنگلاديش کې په دې وروستیو کې وسلوالې پیښې سیوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو بېدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندویه ادارو یو شمېر کسان وسلوالو وجلی دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازه د پسرلي نه لګول کیږي خو سږکال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د افیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاري چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سیوا کړي. په یاد ولایت کې ګڼ شمېر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ ښه په آرام د کوکنارو نه افیم غونډوي. ورځپاڼه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات و چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په ژمي کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال له بېلابېلو وسیلو ترلاسه شوې پیسې د وسلو بارودو او وسلوالو سره د مالي مرستو لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي الوتکو خرڅولو معاملې په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د امریکا په کانګرس کې په پاکستان کې د امریکایي جنگي الوتکو خرڅولو په معاملې د اعتراض څرګندېدو څخه وروسته دغه هیواد فیصله کړې چې پاکستان دغه الوتکې باید په خپل خرڅ واخلي. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان تر هغې وروسته له روس یا چین نه د جنگي جازونو اخیستو دړکه ورکړي چې واشنگټن ورته د F-14 جنگي جازونو لپاره له مالی مرستو ورکولو انکار کړی دی. د ورځپاڼې په خبره له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې نورې کمزورې شوې دي. ورځپاڼه د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې که چېرې مالی مرستې ورسره وشي نو F-14 جازونه به واخلي، ګنی له نورو ځایونو نه هم جنگي جازونه ترلاسه کولی شي. ورځپاڼه د بارنو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پاکستان هوایي ځواک په متبادله توګه د روس SU-15 او د چین G-10 او G-40 جنگي جازونو په اخستو غور کوي. فائنانشل ټایمز لیکي چې پاکستان او امریکا له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري. په یو وخت کې دواړو هیوادونو له افغانستان نه د شوروي اتحاد ځواکونو د وستو لپاره د طالبانو مرستې کړې وې خو په امریکا کې د 11 سپتمبر تر اګر بریدونو وروسته امریکا د طالبانو حکومت را نسکور کړ. ورځپاڼه لیکي چې امریکا له پاکستانه په دې هم ناراضه دی چې نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې پاکستان په غلط لور روان دی او د هغه هیواد اټمي وسلې هم یو لوی خطر دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم امریکا د اتو اضافي اف شپاړ جنگي جازونو چې مالیت یې $700 ملیون دی د خرڅولو فیصله ځنډولې نه ده، خو له هغې فیصلې په شا شوې چې امریکا به پاکستان ته پور ورکړي. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه موقف لري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستی او د ترهګرۍ مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د مغربي سفارتکارانو له خولې لیکي چې په ماضي کې هم د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په دوه وجوهاتو پیچلې شوې وې. لومړی، امریکا له پاکستانه غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا او نیټو لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټیننټ جنرل جان نیکلسن د سینټ کمیټې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي. دویمه دا چې امریکا پر هغو رپورټونو اندېښنه لري چې پکې ویل شوي پاکستان تکتیکي اټمي وسلې جمع کوي او کېدی شي د خپل ګاونډي هیواد پر ضد یې استعمال کړي. ورځپاڼه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او سیاسي چارو کارپوه ایاز امیر له خولې لیکي چې په سیمه کې د امریکا ترجیحاتو کې بدلون راغلی دی. اوس امریکا د پاکستان سره هغه شان تودې اړیکې نه لري چې څرنګه یې پخوا ورسره لرلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د اما ګټې وزارت وایي چې د پاکستان د پېښور څخه تر جلال آباد ښار د اورګاډي د پټلۍ پروژې لپاره د سروې کار پیل شوی دی. د یاد وزارت د چارواکو په وینا دا کار د پاکستان په مالی لګښت ترسره کیږي. مجید بابر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ وایي چې د پاکستان د پېښور او د دغه هیواد د جلال آباد ښار ترمنځ 150 کیلومتره اوږده د ریلګاډي د پټلۍ غځولو پروژې باندې کار به ډېر زر پیل شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي بلیغ د دې پروژې په اړه وویل:
آخري معلومات چې موږ لرو، قرارداد یې د پاکستان حکومت لاسلیک کړی دی. په دې وروستو اونو کې د قراردادي شرکت پلاوی افغانستان ته راغلی وو، خپل مقدماتي کارونه پیل کړي دي. موږ ته اړتیا وه چې له امنیتي ادارو سره ځینې خبرې وکړو او هماهنګي رامنځته کړو، چې هغه کار هم شوی دی. انشاءالله هغوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړي دي او ډېر زر به د سروې کار هم پیل کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت گورنر سلیم خان کندوزی مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د یادې پروژې لپاره د سروې کولو په مخه یو پاکستانی پلاوی ورسره 13 ورځې ملاقات کړی. او زیاتوی
پرون خو داسې و چې د پایرامې د وزارت نه یو رسمي آیت چې په راس کې راغی، یو رئیس صاحب چې د بالخصوص د ریل پټلۍ بخش کې مسؤلیت لري او پلا د قراردادي یا د پاکستان له طریقه یو کس چې هغه د سروې مسؤول دی هغه ننګرهار ته سفر درلوده او ما سره ناسته لرله. هغه زمونږ ابتدایي ناسته وه او په هغه کې دوی ما سره دا شریکه کړه چې موږ تورخم نه تر جلال آباد پورې د پټلۍ د ریل غځولو سروې آغاز کوو او په اول قدم کې ګورو دا ساحې چې کم منطقه او کم ساحه خوښه کړو د دې پټلۍ د غځول لپاره، آیا دا د سړک پاخه سړک په غاړه غاړه باندې په نظر کې ونیسو که نه په ځینې ځایانو کې ورته یو تغییر ورکړو. نو بیا غوښتنه د امنیت وه چې باید موږ د یو امنیت ونیسو، هغه ترتیبات هم ورته ونیول.
د محمود بلیخ په خبره د دې پټلۍ د سروې لپاره 6 کروڑ پاکستانی روپۍ مختص کړل شوي دي او د دې ترڅنګ د دې پروژې ټول لګښت په پاکستان کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت را رسېدلی چې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام روښانه مستقبل وړاندې کړو. د دې خپرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه نیکې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم قبایلی سیمې په 13 باندې ولسیده کې بدمنۍ ډېرې ځپلې او پکې په خاص توګه تعلیمي ادارې په نښه کړې شوې چې له وجې یې د زرګونو ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی، خو په دې وروستیو کې قبایلي ځوانان ډېر بیدار شوي او نه یوازې د خپل تعلیم لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د نورو ځوانانو د تعلیمي کچې د لوړولو لپاره هم کار کوي. د لړکه په بیلابیلو ایجنسیو کې د خیر خیګړې او په ځانګړي توګه د تعلیم د پرمختګ لپاره تنظیمونه جوړ شوی. د روښانه مستقبل د دې اونۍ په خپرونه کې د خیبر ایجنسۍ د ځوانانو د مرستو لپاره جوړ شوی یو تنظیم حال درکو. د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن په نامه د دې تنظیم مشر سید الرحمن افریدی نه مپوښتلی چې دوی څه اهداف په پام کې لري. دی وایي
لکه ډېر خلک مانا دا بوت شوي چې رستا منشور څه دی، ستا مقصد څه دی، ستا تنظیم بنیاد څه دی. نو زه صرف د یو خبره په هر ځای کې کوم چې د مونږ د تنظیم په مین لفظ چې وګورې ویلفیر دی. نو ویلفیر مطلب شو فلاح. نو زه دا ویم چې د مونږ چونکې نوماره خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن دو، نو هر هغه کار، هر هغه د خیر خیګړې کار، هغه د بوډا د پاره دی، د ځوان د پاره دی، د ماشوم د پاره دی، د زنانو د پاره دی، د یتیمانو د پاره دی، په هر لیول باندې دی، که هغه په ورکوټي لیول دی، که په غټ لیول دی، چې زی کولی شم د مور تنظیم رکن یې کولی شي، په هغې نه مونږ رسته کېږو. نو د الله په فضل اوسه پورې مونږ ډېر کارونه کړي دي. دا نه بعد هم نیت دی او رادام دو چې مخکې مونږ دا خپل منشور او خپل لسه د پاره هم د تنظیم جوړ کړی دی چې د هغه کار مونږ مخکې وچلو.
دا چې تر دې د به یې تنظیم څه لاسته راوړنې کړي، نوموړي وویل د ځوانانو سره په بیلابیلو مرحلو کې یې مرستې کړي دي، خو په دې وروستیو کې یې په پېښور کې د قابلو ځوانانو ترمنځ یوه امتحاني مقابله هم وکړه.
دا اوس کوم ریسنټلی زموږ پروجیکټ په دې نوم ما ورکړو، خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لیپټاپ اور سکالرشپ سکیم. دا ما بیسیکلی ارینج کړی دا میټریک سټوډنټس لپاره او فرست ایئر سټوډنټس لپاره. هغه کسان چې هغه کرنټلی په میټریک کې سبق وایي او کم فرست ایئر کې سبق وایي، دې لپاره موږ کرایټیریا دا یې چې هغه میټریک فرست ایئر سټوډنټ الریډي زما خبره کې مین دا و چې هغه باندې خبر ایجنسی څنګه وي او هغه سره باندې خبر ایجنسی ډومیسټیس کم مرګري سره مې سو یا څه نو هغه باوجود هغه ته موږ ویل چې تاسو به کوم والد چې نه ادکار دې داسې ستاسو پرمننت ایڈریس چې کوم دې دا خبر ایجنسی موجود او دا د دې پروګرام مقصد دا و چې ما غوښتل چې هغه مرګري هغه د دور دراز علاقو لکه څنګه اینډ کوتل شول د باره د لری لری علاقو خلک ټیلنټ د خبر ایجنسی چې کوم ماشاالله ډېر ټیلنټډ ایریا دا کافی.
سید الرحمن افریدی وویل چې په دې آزموینه کې بریالي شوي ځوانانو سره اوس هم مرستې کوي او په مستقبل کې به هم د هغوی لارښوونه او ملاتړ جاري ساتي.
په دا کې زما خپل پلاننګ دا دی چې د کم سټوډنټس زموږ سره په لسټ باندې راشي، په ټاپ لسټ باندې. هغه به موږ دوه کټګریز کې تقسیم هم، یو به هغه کټګری وي چې هغې ته به موږ لیپټاپ ورکوو، دوهمه کټګری به موږ سره هغه وي چې هغوی ته به موږ نقد انعامات ورکوو. ما لکه د سکالرشپ نمبر کړی دی. دوهمه خبره ده چې کم دا په ټاپ لسټ سټوډنټ ما سره راغلل، دوی سره به زه انشاءالله افیشلی د خیبر یوتي طرفه مسلسل په رابطه کې هم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغې په منځ کې ورته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو انشاءالله تعالی زما به فلي کوشش وي زما د ملګرو چې هغه
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا په پیښور کې جوړ شوی د ذهین ځوانانو دغه مقابلو ته د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف زی هم ورغلی وو او د څو تنو ځوانانو سره یې خبرې کړې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ما نام صدام حسین ده او زه جمعرات خیبر ایجنسی سره تعلق لرم.
حکم زه اوسېږم نن سبا
زه جمعرات چینار کلی کې اوسېږم غونډی کې.
او سکول لسونه ویل
سکول ما ډی سیول انجینیرینګ کړی دا کړی دا سیول ټیکنالوژي کې.
او نو ستاسو کلی کې د سکول څه حالت دی؟ سکول څنګه دی؟
سکولونه خو ډېر زبردستی کم چې پرایویټ سکولونه دا کم چې سرکاري کنا دوه لګ سټینډرډ یې خنه راي. مطلب وسم کسان په ټراتونو باندې کې نه درنګي ټیچرانو ته صرف درې وی او کوم پرایویټ سکولو کې سونو یخ کې هر پیریډ خپل ټیچر اخلي. نو دی وجنا دا پرایویټ سکولونو سټانډرډ ډېر خړای بجای سرکاري سکولونو.
ټیسټ لر اولی وینو اول لري ټیسټ کې برخه واغس
دا ټیسټ کې مازه کا برخه واغس چې ما لپټاپ ته انتهایی ضرورت دی او دا لپټاپ په اړه دا ټیسټ او نو زه مطلب پلان می ډرایوینګ کې وی کی ډا بچل وی دوبره ما سره غنښت چې زه یو ښه کوالټي لپټاپ اخلم. نو دی وجنا بل ما ته سیو ټیکنالوژي کې لپټاپ انتهایی ضرورت دی زګه چې مونږه ټوکیټ یا سروي کم ډیزاینینګ کوي هغه ټول په لپټاپ کې کې نو دیو چې ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شم خو اړې مې پتا کړی و نو زه ذکر اغلم دا ټیسټ پر ما چې زه دا لپټاپ خام حاصل کړم.
نو څنګه ټیسټ څنګه
ټیسټ وړه زبردست وو او ډېر خام مو کړو ان شاء الله امید لرم چې ټیسټ کا هغه چیکینګ مشین نو ان شاء الله لپټاپ مې کامل اوشي.
مننه. خپل تعارف وکړه سره
زمانو حضرت عمر دې او په دې مسجد کې پدې کېګم او سبق میں دلسم کے روان دیں فی الحال
کم دیکھیں
دل لگو نہ میڈ ہائی سیکنڈری کی جمرود کی
وسم کورمو پالی مسجد کې
ها کورمو پالی مسجد کې زه اوس هغه نه ځل ځه لیټس د پر راغلم
نو حالت کې څنګه دی تعلیم صورتحال تر لسم پورې دی کې سبق ولري
او لسم می شاګی سکول نه پاس کړه خو ډیر کمزور دی بس سټوډنټان را درمي او استادان نه وي پکې کل راضی کل اندازی کل دو ناستی کل دری او سکولون هم داسی چې بس څوک خراب حکومت کورسو کې ناستی کڑکای ارسی نی یخنی پکې نو مشمان در ډیر زیات تکلیف دی د وجه بس تعلیم کمزور دی نو باغه
و بیا ته په کې څنګه سبق وی داسی
بس مونږ کې ډیره مجبور نه ویل بس ناس بو بس یخنی بم قبولول او سبق سره مشو کو دا سبق هم ویل مونږ کې بزدا تکلیف دی خو خاص مونږ مخ کې ورسه یو رڼا د ځان کیو بس
استاد کور والو مالی حالت داسې دی چې سبق سپورټ کولی شي تر بره
مونږ حالات اوس په حال ډیر زیات خارج کې والد سیم دې هغه ډیر مازور دی بلکې داسې چې هغه لیبر کار کوي کنه مزدوري کوي دیاړي کې ورځې 1300 روپۍ راوړي او زم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته زم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته 2000 روپۍ تنخواه جوړو بس په هغه باندې کار کوم د ټیز لپاره چې زه راغلم د ته زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه دې کې سکالرشپ مې زه وشوم نو زه به تړ یار ته د ایډمیشن وکړم او که دغه سکالرشپ کې وشوم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې دا زما اخري کالج
خپل نوم تعارف را سره پوره وکړه د کوم ځای
صحیح زما نوم احمد خان دی زه برکم برخیل بڑخې بر ایجنسی سره تعلق لرم سکول سر یوز فرسٹ ایئر زما د ایډمیشن کړی دی
کوم ځای
ورکر ویلفیئر بورډ هغه کې کالج کې ټیکنیکل کالج دی سون انجینئرنګ دپاره ما ایډمیشن کړی دی
نو دا باړی نسو نه خوشو تاسو کوم ځای باړه کې اوسېږي کنه الله راغلی او دلته ګریبیا تعلیم وکړو کالج ته تعلیم وکړو پوره
کړو نه سر جی ما تعلیم مالته وکړله داسې سکولونو کې وکړو چې سکولونه بالکل مونږ باندې بند وو نو د دې وجه نه مونږ ډېر کمزوري پاتې شوي سر جی اوس هم هلته مونږ اوسېږو حالات الحمدلله اوس لږ ډېر ښه شوي دي سکولونه هم لږ ډېر ښه شوي خو هغه ټایم سکولونه ډېر کمزوري وو په دې وجه باندې مونږ داسې کالج ته لاړو چې په هغه کې مونږ لږ ښه ایجوکیشن حاصل کړو شو
څنګه سکول نه څنګه کمزوري کی سره تا وکړه کسه چالو
سر جی سکول نه وبس تا غار سړی تا پد د چې کوم ګورنمنت سکول نه واغ ټولم بند پراته کو شو دومره وسونه مونږ نه چې مو پرایوټ کی سکول نه ویلو نو په دې وجه باندې مو پاتې شو
ها نو او بیا دا غینه پس لکه ستا ریزلت خرانه نه
یس سر ریزلت هم خرانه نو په دې وجه باندې دل او بس بیا سپیشلیزم چې کوم خلک دي 2.5 زیاتې روانه مونږ هغه ته لاړو کوس ټیکنیکل کالج ته کوم چې دې هغه ته لاړو هغه کې باقاعده مونږ ته ویل شو چې د فاټ نه چې کوم کسي هغه دلته مونږ سره ایډمیشن نشي کوي نو په دې وجه باندې مونږ کالج ته نه نو وځو
تاسو د خیبر ایجنسی د ځوانانو خبري اوریدئ چې د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا د ذهنو ځوانانو لپاره په پیښور کې جوړ شوی مقابله کې یې ګډون کړی وو د دغه ډول نور ځوانانو خبري هم دراورو او د یاد تنظیم د مشرنامو نور سو پوښتنې کړي دا غي جوابونه به هم واوري خو د یوې لنډې د مینه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ د خیبر ایجنسی د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ لپاره د جوړ شوی یو تنظیم حال درکو د دغه تنظیم لخوا په یو امتحان کې د ګډون کوونکو ځوانانو احساسات به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګو سه
خیبر یوت ویلفیئر اسوسییشن په دې ورستیو کې په پیښور کې د ذهنو ځوانانو لپاره یو امتحاني مقابله وکړه چې پکې د خیبر ایجنسی سباندې 1400 ځوانانو ګډون کړی وو د غلطه د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسفزی د زینو ګډونوالو سره خبرې کړې دي
مننه سنوم دې کوم ځای
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم درمانه زمانم جان دیب ده شیندرنګ خبر ایجنسی سره تعلق لرم
سبب کې سونه ویل کوم ځای کې ویل وس کوم ځای کې وای
اوس مخکې سرکاري سکول کې هم بار حجی ډن کې زاو کې او بس هغه بیا بند شو هغه وجه نه بیا راغلو پرایویټ لا مسلم ماډل های سکول لا اوس په هغه کې میټرک کې لګی آیو
سکول مو له بند شو
څه کې دشتګردي وای دا وجه نه بس سکول بند شو
ته په سویم کې بیا سو وخت مخکې لاغي په جزایر شو کنه څنګه
او زه په څلورنګ کې هم بس یغه نه پس بیا زما وخت ډېر ځای شو یغه نه پس بیا زرا لم دلې شیندرنګ ته دلته کې مداخله وکړه
لسم دلته نو اوس د کور موچر ته دی اوس
کونو شیند رنگ کې
ها نو مور پلار د کور د غړې ته کوم نه څنګه تا باندې تعلیم کول شي تر مخکې تر سم نه پوره
نو بس ته دې پر خوځ گزارو شو سې دینه پس داسې بوي چې سکول نور نشو ویلې پر خودولې جوړیو کوم د سکالرشپ لاندې وجه نه راولو کبه دې کې وشول بس مخکې به لګ تعلیم وکړو که بس پدې کې ونشول بس بیا پر خوله جوړیږو
پلار دې څه کار کوي
پلار مې مزدور دی بس نشي کولی څه کار
نور ورونه نشته
نه ماشومان دي
ستاسو نوم
ما واقف خار نوم دی د جامعه د سیدن کې او د ګورنمنت های سکول نمبر 1 کې زه سبق وایم
سوم کې
لسم کې
ال دغه سکول حالت څنګه دی
د سکول حالت هو هر چا ته پته چې اوس پرایویټ سکول ډیر ښه دی او چې کوم سرکاري سکول نه پته کې ټیچران هم هغه سی کار نه کوي لکه څنګه پرایویټ کې کوي
او سکول حالت نه غاڼه نه حالت مالی خره ګزاره مزاره
نه پلار مفات شوی دی او زه یو زیم او یو نه خورده یو نه مرده نو بس مخکې پته نه لګي یو لسم کې زبونګه مالی حالت هیڅ شی نشته معجزه دې لکه چرته سکالرشپ میلو شو دې لسته دلته راول چې ده پر
لار دې پسو قد مریض
نه هغه په هغه کې ملیشیا کې
نو حکومت سمرسته مرسته نه کوي
حکومت بس لغوان فنډ راکړو وس درخواستونه ورته لیکو نه کوي نه ل یو شی مله جوړه موږ چې کچته کوارټر را ته جوړ کړی یا داسې سچې کې منظور خو هیڅ هیڅ نه کوي
سکول مل یو تعلیم نه پاره سو پیسې مې سې سو پنشن منشن نه ورکي
پنشن دې خو نه سبا خضر ته پته چې روټي چې اخلي روټي خپل ځان رزق پر کوم هغه مغټه خبره زمره پنشن وس نه چې موږ ز خپل تعلیم جاری وساتو
سنوم درې
اجما محمود نوم دې بڑی دبق برکا مخلوق سدن کې يم یما میټرک پاس کړی کنه سې جماعت علاقہ چې کوم چې سرونو کنه یو ما هو کته ډومېسټک پرابلم نو هیڅ ته نه کافي صحه فرګوا بلکې فریش وي کنه چې ما میټرک پاس کړو نو سې جوس خبر کړی چې سبق ويم سې جی خبر کړی چې هغه سي پرنسپل نتیجه چې به ته ماته فریش ځا
خبر ټایټ کې مو فشار بکوي
فری یا جو فری ما
څه
مسله راځه تاسو د کور څه مسله سې جی ما مشه وې سې جی سر ډرینګ کې او ټو ډرینګ کې سر سې بس سې په مو سې جی په مو سې جی موږ کور خچرن دی کوم چې فیس ته ما مشهور روان دی
وو څه شي کوم لګي
چې جبر کمر کې سب بڑے کې بر کمر خل کې چې موږ سب بڑے کې دکان او سجا بس بڑے خو حالت خراب شو بس بن شو بیري
خا نه غو دکان مو کان چې بن شنه غي سره بس تاسو مالی حالت خراب شي کنه
چې خراب شي له سره خراب شي
دا د خیبر ایجنسی ځوانان دي چې د تعلیم سره ډیره مینه او خزه هن لري خو د بیلابیلو مشکلاتو له وجې تعلیمی سلسله جاری ساتلو کې د مسلو سره مخ دي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن لخوا به ورسره مالی مرستې وشي د یاد تنظیم د مشر سید الرحمن افریدی نه مو پوښتلی چې دوی ته د دې ځوانانو د مالی مشکلاتو د حل کولو لپاره فند لکو میراځي
په فاینانشل ایډ کې هم سره ټول لګښت تمام مخې مو دي د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن بس کې نه مینلی د سټوډنټس انوالډ زه خپل هم سټوډنټ نه ماسم را ممبر دي میجورټي اف سټوډنټس دي نو دې لپاره چې موږ کومه ډونر سوسایټیز دي یا کوم ویلفیر فلا والا کسان دي داسې مشران دي قابل استطاعت او جین ریس کسان دي هغه وړي چې موږ پیسې په خځه کې ولګي نو هغه سره موږ کنټیکټ کوو په دې طریقې باندې موږ فاندنګ کلیکټ او مینلی موږ سره نن سبا چې کوم دي زمونږ باقی وزیر صاحب کا چکم تر شو حمید الله جان په دې چې پدې کې پدې پروګرام کې داوه چې کرنټ لمو کم سٹارټ کړي پدې کې ما سره ډېر مرسته وکړه او سم لګیا له ما سره حالې ځلې کوي
دا چې خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن کې خزي ولې نه دي شامل کړی شوی او دوی د جنکو زده کوونکو د مرستو لپاره هم کوم پلان په پام کې لري او کڅنګ نو موړې وای
لکه سرجیس تاسو خبره ټیک ټاک ټول حال زمونږ وومن سوینګ نشته دی ونسه داسې غشته ده چې تاسو دا خپته له موږ په ایریا باندې له موږ ګوره سٹرونګ ریسپانس نه دی او زموږ هم پر دې تاسو ته موږ خبر ورکړو چې ان شاء الله تعالی دې په سي چې کوم پروجیکټ روان دی هغه اسپیشلی د دا غوړم چې فیمل ز لپاره دا پروجیکټ موږ ایکستند کوو هغه ما شو باندې چې کوم انډر میټیک تي انډر میډلز دی او ته ان شاء الله تعالی دا پروجیکټ ایکستند کوو غوړم نو زموږ دا کوشش دی چې ایر د سیم ټایم دې مانل مشو باندې چې کوم دی هغه موږ خبرو او فیمل ز لپاره ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې نن دا موږ دې سنجینا تو فلاص نیکی څخه ګړه ورسې
په قبایلی سیمو کې د خیر خېګړې او په خاص توګه د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمېر تنظیمونه کار کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0 0 0 2 0 2 2 یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شئ.